دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو یو ځل بیا می سلامونه ومنه. زه بشیر ګواخم او دا وخت په پښتونخوا کې 10 بجې شوې دي. دلته د پراګ په سټوډیو کې 9 بجې دي. ما سره پامیر ساحل په دې ګړې کې هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او زه به تاسو ریپورتونه درپیژنم. نو مخکې تر دې چې ریپورتونه درپیژنم او بیلابیل مرکې او تبصرې دروورو، پامیر ساحل نه به خبرونه وو.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی د پیښور په کارخانو مارکیټ کې اور لګیدل دی چې پکې ګڼ شمیر دوکانونه سوځیدل دي. په کورما کې د مسافرو پر ګاډي په بریت کې د وژل شوی شمیر 100 تر رسیدل دی. او د چین پر خبرداري سربیر امریکایي ولسمشر اوباما له تبتی روحاني مشر دلای لاما سره لیدل دي. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کارخانو په مارکیټ کې اور لګیدل دی. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وټپی دي. د کارخانو مارکیټ یو دکاندار داوود مشال راډیو ته وویل،
کم سے کم پدې د ماکه کې د 100 نه برابر دکانونه سوځیدلې دي او د خلکو کم سے کم د 30 نه ولا 40 50 کروڑ پورې نقصان شوی دی.
لسیمه د مشال راډیو خبريال وای د بازار سوداګران ورته ویلي اور د تیلو په یو ټانکر کې د 14 لکبر لګیدل دی. خو د پیښور ډي سي او سراج احمد خان په دې اړه ویلي پلټنې کوي چې د اور لګیدو لامل و پیدا کی. په قبایلی سیمه کورما کې د سپرلیو پر موټر نامعلومه کسانو برید کې د وژل شویو شمیر 100 تر رسیدل دی. لسیمه د مشال راډیو خبريال وای موټر بشرو سیمه ته روانو چې د پښو کلی په سیمه کې د برید ښکار شو. پولیټیکل چارواکي وای په وژل شویو کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. تر دې وروسته پولیټیکل انتظامی په سیمه کې چاپی وهلې دي چې برید کوونکي ونیسي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ایران په سفر تهران ته رسیدلی دی. نوموړی هلته د خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد او د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنائی په ګډون له نورو چارواکو سره ګوري. ایرانی چارواکو د خبرو د ایجنډې لیک تفصیل ورکړی دی. په اسلام آباد کې د تهران سفیر ماشاء الله شاکری ویلي د دواړو هیوادونو مشران به په دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. له یوې میاشتې لږه موده شي چې زرداری تهران ته د ترهګرۍ پر ضد په جوړې شوې سرمشریزه کې د ګډون لپاره تللی و. چین نن د امریکایي ولسمشر براک اوباما د تبت له روحاني مشر دلای لاما سره پر لیدلو غوسه شوی دی. چین ویلي دا کار د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن ته او په بیجنګ کې د امریکا سفارت ته خپل جدي څرګندونې ښودلې دي. دا ګام بیجنګ تر هغې وروسته اخیستی دی چې په سپینه ماڼۍ کې اوباما له دلای لاما سره لیدلی دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ما ژاو زو ویلي دا کار په مجموعي توګه د چین په داخلي چارو کې مداخله کول دي. دا د چینی وګړو روحیه مجروحوي او د چین او امریکا اړیکې خرابوي. د ترکیه په استنبول کې د سوریه د حکومت د مخالفو شخصیتو یو غونډه شوې ده چې په ترڅ کې یو 15 کسیزه د قومي نجات شورا جوړ کړل شوې ده. په دې شورا کې اسلام پاله، منځلاري او ازادي پاله کسان شامل دي. په هغه 350 کسانو کې چې په دې جرګې کې برخه واخیسته، زیاتره هغه ول چې کالونه مخکې هیواد پریښی وو او اوس جلاوطن دي. په استنبول کې په شوې په دې غونډه کې د مخالفو ډلو کسان په دې متفق نه ښکارېدل چې آیا یو حکومت دې جوړ کړي چې په انتظار کې دی اوسي او کنه د دې انتظار د وکړل شي چې په سوریا کې پاتون کومه بڼه خپلوي. په آخر کې دا ډلې د یوې شورا پر جوړولو سلا شوې چې نن به یو غونډه کوي او یو لس کسیزه کمیټې به جوړوي. همدا مهال په استنبول کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له خپل ترکی سیال احمد داوت اوغلو سره د خبری غونډې پر مهال وویل، میرمن کلینټن وای موږ په دوو زونونو او دوو کمیونونو مشتمل فدراسون لیدل غواړو. موږ دا ژر تر ژره لیدل غواړو. موږ غواړو تر 2012 زیږیز کال پورې دا وګورو او دا هغه څه دي چې ملګرو ملتونو ویل دي. د جمعې په ورځ په سوریا کې د مظاهرو پر مهال د ولسمشر بشار الاسد سرتیرو لږ تر لږه 22 کسان وژل دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په ختیځ کې بیګا د شپې چاودنې اورېدل شوې دي. تر نیمې شپې وروسته په ترابلس کې د اور رڼا او تر هغې وروسته لوګي لیدل شوې دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ لیبیایي مشر معمر قذافي ویلي د خپل پلار نیکه ځمکه به هیڅکله پرې نږدي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په نړیوال کچه هغه ته د خپلې دندې د پرېښودو ویل شوي او یاغیانو د هغه د لرې کولو لپاره خپل کمپین نور ټینګ کړی دی. ملګرو ملتونو په سومالیا کې د اورپکو تر واک لاندې په سیمو کې وچکالۍ ځپلو ته په لومړي ځل مرستې رسولې دي. په دې سیمو کې له القاعده پورې تړاو لرونکي اورپک ډله الشباب واکمنه ده او دوی د مرستو پر ورکولو لګولی بندیز لرې کړی دی. د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره د ادارې یونیسف روزان شولټن وایي الشباب د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته بېل څه خنډه سیمو ته د تګ اجازه ورکړې ده. شولټن وایي هیله مننه ده چې دا کار به نورې ادارې هم وهڅوي. یونیسف وایي تیره اونۍ شاوخوا 2.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا وه چې د درو میاشتو لپاره د میلیونونو ښځو او ماشومانو مرسته وکړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو به په دې غړې کې د غری پوښتنه واره. د پېښور سره نږدې په کارخانو بازار کې د اور لګېدنې له امله دوه کسان مړه شوي او ګڼ دوکانونه سوځېدلې دي.
د مارکیټ کافی نقصان شوی دی تاجرانو او په دې کې سو نو اخو دوکانونه سوځېدلې. په دې کې کیبن سوځېدلې. په دې کې ګاډي موسول. په دې کې چې کم دی کافی نقصان د تجارانو وشو.
په کورم ایجنسۍ کې د سورلو په یو ګاډي باندې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لسو ته رسیدلی دی. افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمهوارانو د ورکولو په لړ کې به په هلمند ولایت کې د ځینو سیمو د امنیت چارې د دې بهیر په دوهم پړاو کې افغانانو ته وسپارلې شي. د دې ترڅنګ درته ګڼ رپورټونه نور هم لرو او 19 پروګرام زما کور زما کلی هم لرو. له مشاله لرې مزه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو که چیرته غواړئ مونږ سره د اس ایم اس د لارې په تماس کې شئ او مونږ ته خپل اس ایم اس میسجونه راولېږئ نو تاسو کولی شئ. لږ وروسته به مونږ تاسو ته د خپل اس ایم اس شمیره ووایو. ځینو ملګرو ته به یاد هم وي. خو اوس درته یو رپورټ لرو. د پېښور په یو لوی سوداګریز بازار کې د اور لګېدو له امله نهه تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او په لسګونو دوکانونه پکې سوځېدل دي. په دې اور کې چې د تیلو په یوه ټانکر کې د چاودنې له امله رامنځته شو دوه کسان وژل شوي دي. مجیب رحمان انګار یې په اړه رپورټ لري.
د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله په لسګونو دوکانونه وسوځېدل او لږ تر لږه نهه تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې ور کې چې د شپې پر اتنیمو بجو بل او تر څو ساعتو پورې لمبې پورته کېدې ایس ایس شینواری رایل خیبر او نیشنل نومي مارکیټونو ته سخت زیان اوښتی او ډیری برخې سوځېدلې. په یادو مارکیټونو کې د سیمسارۍ برقي آلاتو قالینو رختونو او نورو ګران بیه بهرنیو توکو کاروبار کېږي چې ډیری دوکانونه او سوداګریزې نمایندګۍ پکې د افغان او قبایلي سوداګرو دي. د دې بازار د سوداګرو د اتحادیې رئیس داود خان وویل چې په دې پیښه کې شاوخوا سل دوکانونو ته زیان اوښتی چې ډیری یې په مکمله توګه سوځېدلي او په سلګونو میلیونه کلدارې مالی زیان یې اړولی.
زما نوم داود دی او زه د دې مارکیټ دوکاندار یم او مارکیټ صدرم یم. کم سے کم په دې دماکه کې د 100 نه برابره دوکانونه سوځېدلي دي
او د خلکو کم سے کم د 30 نه والا 40-50 کروڑ پورې نقصان شوی دی.
که څه هم د شپې تر ناوخته دولتي مسؤلینو د دې پیښې د ځاني زیان په اړه بېخبري ښودلې خو د حیات آباد روغتون یو مسؤول ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي وویل چې دوی ته د دوو تنو مړي او اووه تنه په ټپي حالت کې راوړل شوي. نوموړي وویل چې دا کسان په اور سوځېدلي. د پېښور د امنیتي چارو مسؤول یا ډي سي او سراج احمد خان د پېښې د نوعیت په اړه وویل چې امنیتي ارګانونو تحقیقات پیل کړي او دم ګړۍ لا په دې اړه هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه شوي. خو د دې بازار سوداګر بیا وایي چې اور د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې له امله لګېدلی. د سوداګرو په خبره د تیلو هغه ټانکر چې د خیبر له لوري د پېښور پر لور روان و د کارخانو بازار د ایس ایس مارکیټ مخې ته پکې درنه چاودنه وشوه. د دې بازار یو بل سوداګر وویل چې په لومړي سر کې د سړک او مارکیټونو ترمنځ په یو شمیر وړو غرفو کې اور ولګېد خو د اور وژنې د موټرو یا اطفایې د ناوخته راتلو له امله د اور لمبې تر مارکیټونو ورسېدې چې په لویه کچه د مالي او ځاني زیان د رامنځته کېدو سبب شو.
اما نما امیر محمد خان دی. ما په دې مارکیټ کې دکان دی. کم نه کم یو غنټه بعد د اوبو ګاډي راورسېدل. ډېر لیټ راغلل او دې نه مخکې دمکې شوي. د مارکیټ کافی نقصان شوی دی تاجرانو او په دې کې سو نو اخو دوکانونه سوځېدلې. په دې کې کیبن سوځېدلې. په دې کې ګاډي موسول. په دې کې چې کم دی کافی نقصان د تجارانو وشو.
کارخانو مارکیټ د پیښور لویدیز لور ته د حیات آباد په پوله پروت د دې ښار تر ټولو لوی سوداګریز بازار دی چې د ډول ډول بهرنیو توکو په زرګونو لوی او واړه دوکانونه پکې موجود دي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لپاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ دا اوس موږ ته میسج راولېږئ، اس ایم اس راولېږئ، موږ به یې درته هم دا اوس نشر کوم، دا اوس به درته درواورو. یو بل ریپورت دروورو، په قبایلي سیمه کور مجلس کې د مسافرو په گاڑی تر برید وروسته پولیټیکل انتظامی په سیمه کې چاپې پیل کړې دي. د نامعلومو کسانو په ډزو کې د وژل شو شمېر لسو ته رسیدلې دي. انجمن حسینیه ډلې پر مسافرو د ډزو غندنه کړې ده. د دې هر څه تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال طارق ورک ځای راکړي.
د مسافرو پر گاڑی باندې د نامعلومو کسانو لخوا د برید نه پس په کورم ایجنسی کې د مړو شمیره لسو ته ورسېده. پولیټیکل انتظامی تر مخه چې په مو کې درې زنانه او درې ماشومان هم شامل دي. ویل کېږي چې بشارو سیمې ته روان پیک اپ گاڑی باندې د نامعلومو کسانو لخوا بره کورم ایجنسی په پیشو کلی سیمه کې د برید نه پس د انتظامی تر مخه نه کسان ځای پر ځای مړه او درې نور زخمیان شو. خو له هسپتال چارواکو پر وینا چې زخمونو باندې قابو نه راوستلو په وجه یو بل کس هم مړ شو. د نورو دو زخمیان شو کسانو په اړه ساده هډ کوارټر هسپتال نه زرور خان مشال رډیو ته وویل.
درې مشمون پکې زخمیان وو، دلته سری علاج وشو او بیا ریپر کو فشار هسپتال سی ار سی ته، او دې کې یو مشوم لار کې شهید شوی دی او نور مالته استولې منطقه لیکړې دي.
د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی په سمدستي توګه سیمه په خپل ولکه کې واخستله او د حدودي ځمېداري د قانون لاندې د سیمې خلکو پر خلاف کاروایی وکړه. د سیمې نه انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان مونږ ته په دې حق له سداسي وویل.
خلکو خلاف چې کوم دا کریک ډاون شروع شوی دی، پکړ دکړ گرفتارې او گاڑی تی نیولې دي او څه دکانونو کوم مکان دا سیر شوی تا او فار درم پکې.
انتظامی تر مخه چې نخشی مسافرو تعلق د بشارو سیمې د سونی ډلې سره دی. د ځایي خلکو پر وینا چې خپل ابایي قبرستان کې جنازه ادا کېدو نه پس نن به دغه مړی خاورو ته سپاري. ځایي خلک وایي چې بېګنا خلکو وژنې باندې د سیمې ټول خلک غمجن دي. د دې سره موږ چې کله په پاړه چنار کې د انجمن حسینیه ملک یوسف حسین سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغه وویل چې دغه د کورمې جنسي امن خرابولو یو سازش دی.
او مذاکرات او لیول شروع دا ډیر بعد کور وشو، دا ټول تورا کوم په دې خبرې او خپا دے دا خو کور نه دے، دا ډیر خراب کور وشو.
دغه خبره د یادونې وړ دی چې 2001 کال راهیسې د فرقه ایزه ډلو ترمنځ د خراب صورتحال له کبله په کورم ایجنسی کې ټولې لارې تړلې شوې دي او خلک نشي کولای چې یو بل په علاقو باندې مزلې وکړي. د دې نه وړاندې هم په سیمه کې د مسافرو ګاډي په نخښه شوې سپکې د ځایي خلکو پر وینا بېګونه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ته په کتو سره خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د عامو خلکو حفاظت یقیني کړي. طارق قرقزه، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شئ نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو ورشه.
بلکل اوریدونکو، که تاسو هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې زموږ خبرونې پرتې دي، زموږ رپورټونه هم هلته لوستی شئ، اوریدلی هم شئ، ویډیوګانې دي هغه هم کتلی شئ، تصویرونه هم پکې کتلی شئ، او موږ ته بیا تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب سایټ او زموږ د خبرونو په اړه په اس ایم ایس د لارې یا د ټلیفون د لارې، د ایمیل د لارې، په هر طریقه چې تاسو کولی شئ موږ سره خبرې وکړئ او موږ ته خپل وړاندیزونه زموږ د خبرونو په اړه ووایئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ایران ته تللی دی. لږ شېبه وړاندې ما په اسلام آباد کې د آصف زرداری د دې دورې په هکله د خپل خبریال ریاض بوساخیل نه تفصیلات وغوښتل. هغه څه داسې وویل:
ولسمشر د ایران په دوره دی، د یوازنۍ دوره تللی وو، او د مونږ چې کوم د صدارتي ویان دی فرت الله بابر، د هغه سره خبر وشو. د هغه د وینا مطابق چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د سیمې د ترقۍ لپاره په مشترکه هلو ځلو کولو، دغه شان د توانایي بحران باندې او د نشه یزو توکو په قاچاق او د دې سره سره د آزاد تجارت او مشترکه کرنسۍ په دې چارو باندې خبرې اترې وشوې. د ایران ایرانی چارواکو پاکستانی ولسمشر ته دا تسلا ورکړه چې هغې به د ایران به بلوچستان ته بجلی ورکوي، او دغه شان ته چې کم په د بارډر باندې کم خلک بغیر قانوني توګه اوړي روړي یا کم نشه یي څوک دي، د هغې قاچاق کیږي، د هغې سمګلینګ کیږي، د هغې د مخنیوي لپاره به دواړه ملکونه یو مشترکه بارډر فورس جوړوي. بیا داسې خبرونه هم راتلل چې ګنې د دې دورې په شا باندې داسې یو مقصد دی چې ګنې د پاکستان غواړي چې د ایران او د سعودي عرب تعلقات چې کوم دي هغه هغې کې څه کړکې چې هغه ختم کړي. نو ولسمشر چې کوم ویان دی هغه د دې خبرې تردید وکړو چې دا یو مخکې نه ټاکلې شوې دوره ده، او په دې کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې. که چېرې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ تعلقاتو کې خبره اترې، نو دواړه د اسلامي تعاون تنظیم غړي دي، او هغې کې اوس غټې غټې چوکۍ دي، باید چې دا خبره دي هلته کې هواره کړي. د دې نه علاوه د دواړو ملکونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شته، نو دا خبره پکار ده چې هغې په دغه فورم باندې هواره. پاکستان د دې په تعلقاتو کې هیڅ کار نشته. د پاکستان د ولسمشر د دورې مقصد صرف او صرف د سیمه ییزې ترقۍ او دلته کې چې کومې ترهګرۍ پیښې دي د هغې د مخنیوي لپاره په اقداماتو غور کولو.
اوریدونکو، تاسو ریاض موساخیل اوریدو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال دی، او هغه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری ایران ته د تګ په اړه خبرولو.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، زما کور زما کلی چې شاهین بنری تاسو ته هر اونۍ برابرۍ د دې غړې په اخره کې اوریدل شي. تاسو دا پروګرام د مستاسو د کلو مبارکي، تاسو د کلو او د غیزه د دودونو رواجونو په اړه باندې نو خامخا یو وری اوریدلې مهروي. د خبری اژانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی چې هند ویلي پاکستان سره به مذاکرات جاری ساتي. له دې وروسته هغه ګنګوسنې لمنځه تللې چې ګونې تیره هفته شوې د ممبئی د بمی چاودنو په اړه د پاکستان پورې تړل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو د ممبئی د بمی چاودنو غندنه کړې او د هند لخوا د پورته کړ شو ګامونو هرکلی کړی دی. د اسوسییټډ پریس د دې رپورت غټې برخې درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په یو رپورت کې راغلی چې هند ویلي پاکستان سره به مذاکرات جاري ساتي. له دې وروسته هغه ګونګسیانی له منځه تللي چې هند به د ممبئی بمی چاودنو تور په پاکستان لګوي. د هند لخوا دا غم خای چې دغه هیواد په سیمه کې ترنګلتیا نه غواړي او ټوله توجه یې په اقتصادي پرمختګ ورکړي. رپورت زیاتوي کې دیشي پر اتلونکي کې د تیر شورو په ورځ ممبئی کې شوی بمی چاودنې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې اغیزمن کړي، خو تر دې دمه هند حکومت په دغه هیواد کې د اپوزیشن دغه غوښتنې نه دي منلي چې د بمی چاودنو په لړ کې پاکستان لرا سخت جواب ورکړي. همدارازه تیر جمعه هند ویلي وو هغوی په دې کار شروع کړی چې د پاکستان سره د مذاکراتو د بل پړاو لپاره نیټه وټاکي، د کوم چې په روانه میاشت کې امکانات څرګندېږي. بلخوا د پاکستان چارواکو د ممبئی بمی چاودنو غندنه کړې او د هند لخوا د پورته کړې شوو ګامونو یې هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نوې ډیلی او اسلام آباد په دې ارادو د اعتماد څرګندونه وکړه چې دواړه هیوادونه به د خبرو عمل ته دوام ورکوي او د ترهګرو له لاسه به نه بلارې کېږي څوک چې دا مذاکرات ناکامه کول غواړي. ممبئی کې د روسي شورو په ورځ شوو چاودنو کې 19 کسان وژل شوي وو. هم په دې ښار کې د کال 2008 د نومبر په میاشت کې د ترهګري پیښې رامنځته شوې وې چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د خبري اجانس له مخې دا ترهګر بریدونه د پاکستان سره تعلق لرونکو اورپکو ترسره کړي وو. استخباراتي کارپوهان وایي په ممبئی کې 4 وړاندې ترسره شوي بمی چاودنو کې د یو پټ اسلامي اورپکې ډلې هند مجاهدین لاس دي. د هند استخباراتو ادارې یو پخوانی چارواکي ایسوسیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د 2004 کال لهیسې د هند مجاهدین ډلې ته په پاکستان کې میشتې ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې طیبه لخوا مرسته ورکول کیږي. بلخوا د هند کم پرست ګوند د دغه هیواد په وزیر اعظم د دې له وجې سختې نیوکې کړي چې نوموړی د پاکستان پر ضد سخته پالیسي نه خپلوي. د تېر زیارت په ورځو د هند د کورنو چارو وزیر چدمبرم وویلي تحقیقات کوونکي به دا امکانات له پامه نه غورځوي چې کېدای شي د دې بریدونو موخه د مذاکراتو عمل ګډوډول وي. بلخوا پاکستان کې د هند پخوانی سفیر ویلي مخکې له دې چې په ممبئی چاودنو کې د ککړ تن شناخت مخته راشي په کار ده چې د امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل شي. د نوموړي په خبره ککړ ثبوتونه مخته راغلل نو هغه ته دا معلومه نه ده چې حکومت به څه ګام پورته کوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
اوریدونکو تاسې د خبرونه هم دانه نه اوریدل شئ، په دې کې تاسې زړې زړې سندرې نشر کیږي. اوس درته یو مطبوعاتي کتنه لرو. تیر میاشت د امریکا متحده ایالاتونو سینټ په یو خله ډیوډ پیټریس ته د اعتماد رایه ورکړه، نو دا هیچا لپاره د حیرانتیا خبره نه وه. د پاکستان په پوځي اداره کې نوموړی د یو عزت وړ سړی سړی څخه زیات د کرکې وړ سړی بلل کیږي. د نیویارک ټایمز د یو رپورټ له مخې پاکستانی چارواکي هغه ته د یو ملګري په سترګه نه ګوري او د پاکستان د پوز مشر جنرال پرویز اشفاق کینی نوموړی یو سیاسي جنرال بللی و. حسیبه شهید د نیویارک ټایمز د دغه مقالې غټ ټکی دراوري.
د استخباراتي اړیکو د بیلابیلو اړخونو مخفي ساتلو ته په کتنې ډیر کم کسان پوهیږي چې رښتیا څه روان دي. ان کله چې فکر کوو پوهیږو، وروسته راته معلومیږي چې نه پوهیدو. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د امریکا استخباراتو اداره یا سی آی ای په پاکستان کې فعالیت نه کوي، خو له دې سوونی وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای کسان په شمسی ایئر بیس کې پاتې دي. نیوزلاین ماګازین وایي هغه څه چې د اوساما بن لادن او ریمونډ دیوس له مسلو وروسته پرې پوهیږو دا دي چې د دواړو خواوو اړیکې پر ترنګلتي حوالاړي دي. پاکستان په خپل هیواد کې د امریکا د جاسوسانو نمونه غواړي. امریکایي ځواکونو ته یې امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. هغه کسان چې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره یې همکاري کوله هغه یې نیولي او د خفیه معلوماتو د شریکولو سنټرونه یې بند کړي دي. نیوزیلند ماګازین په وینا امریکا هم په جواب کې پاکستان پر خفیه ادارو د دې شک نارې په ډاګه کړې چې ګوندې له وسلوالو سره اړیکې لري. د امریکا د پوز یو یاد لوړ پوړي چارواکي په همدې تیر پسرلی کې وویل چې د پاکستان د استخباراتو اداره آی اس آی د حقانی لډل سره اړیکې لري. نیوزلاین مګزین په دواړو خواو کې بیلابیلو عامه نظرونو یادونه هم کوي. له دې ډله په امریکا کې عامه نظر دار دی چې پاکستان اسامه بن لادن ته پناه ورکړي او صحافي سلیم شهزاد یې وژلی دی. اخوا په پاکستان کې د شیرین مزاری یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد په یو رستورانت کې پر یو بهرني له دې کبله د جاسوسۍ نارې ووهلې چې هغه یې په تیروتنه څوکۍ کې لګیدلی و. اونیزه په اخره برخه کې لیکي چې د دغه سناریو تر ټولو ښه مسله دا ده چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې خېږي، ځکه چې لیکوال وایي د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به واشنگتن د حقاني شبکې ماتولو ته پام واړوي او په دې برخه کې د سی آی ای او آی اس آی تګلارې هم په پوره توګه بیلې دي. د نیوزیلند لیکوال وایي په دغو حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه د فرض کولو سربیره نور وړاندوینه هم نشي کېدای.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. زه به تاسو د یو څو اوریدونکو اس ایم اسونه ولولم. دا اس ایم اسونه موږ ته همدانند رسیدل دي، همدا اوس راته رسیدل دي. که چیرته تاسو هم غواړئ چې موږ ته اس ایم اس راولېږئ نو را لېږلی شئ. موږ تاسو خپل نمبر بیا تکرارو، نو موږ به په دې خبرونو کې ساسي دغه اس ایم اسونه شاملوو. محمد کریم د بلوچستان د پښین نه میسج را لېږلی دی، هغه وایي ساسي پروګرامونه ډېر په شوق باندې اورم. همداراز یو بل اوریدونکي کاکړۍ غاړې غوښتې دي او خپل نوم یې ایر شوی دی. خو اوریدونکو کلام چې تاسو ټلیفون کوئ یا موږ ته چې دی کوم پیغام پرېدی، په هغه کې هم خپل د نوم او د ځای نوم خامخا وایي، او دلته چې کوم تاسو سیمې سونه را لګي هغه کې هم تاسو موږ ته خپل نوم او د ځای نوم خامخا وایي. موږ به بیا هم ستاسو سیمې سونه اخلو. اوس تاسو د پاکستان د ورځپاڼو غټ ټکی دراورو. د ورځپاڼو تاسو راځي ظاهر کتنه کړې د راځي چې وایو.
نن مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات څېړلې دي. د پېښور نه خبریدونکي آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د پېښور ټریفیک د پولیسو غلطې حکمت عملې اړخ ته اشاره کړې ده. اداریه لیکي چې پېښور کې ګلبهار فلای اوور به د ټریفیک په نظام کې غوړ کردار ولوبوي او مفتی محمود فلای اوور هم د لړکي ډېر اهمیت لري، د کوم چې په یو څو ورځو کې پرانیسته وکړي شي. اداریه لیکي چې د ګلبهار فلای اوور د جوړېدو په شروع ورځو کې د ټریفیک د پولیسو د غلط احکمت عملې لوجه عام اولس د یوش می ستونزو سره مخ وو او دا سلسله لا روانه ده. اداري لیکي چې د ابتدایي انتظاماتو تر لاندې د دوو ستنو د جوړېدو لپاره پولیسو نه یوازې رکشې د سهار نه بجو نه د غرمې 12 بجو پورې په جی ټي روډ نه پرېښو دي، بلکې د سړک په منځ کې چې کم یو ټرن یا د راستنې دوه لارې وي هغه هم بندې کړې دي، او د دې منصوبه بندۍ له امله د علاقې خلک د یوش می ستونزو سره مخ دي. اداري لیکي چې یو خواخو پېښور کې سخت ګرمي ده او بل د پېښور پولیسو لخوا داسې قسمه اقدامات کولی شي چې ولس ته د اسانتیاګانو په ځای مشکلات ورکوي. د دې لپاره د ټریفیک چارواکو لا د انا مسله جوړولو په ځای د ولس د ستونزو ختمولو لپاره خپل کړنلار بدلول پکار ده، او دغه شان چې د فلای اوور جوړونکو ادارې ته وویل شي چې دا فلای اوور دې سر تر زره جوړ کړي. د پېښور نه بل خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپل اداریه تیر کال د شانګلې سیلاب ځپلو باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې د یو کال په تیرېدو تروسه د شانګلې د علاقې کروڑه اکثر سیلاب ځپلي د امداد څخه محروم دي، کوم چې نه صرف د صوبایي حکومت بلکې د دې سره نورو ترلولو ادارو لپاره هم د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي چې تیر کال جولای کې راتلونکي سیلاب له وجې د نورو علاقو په شان ضلع شانګله کې هم ډېره تباهي خور شوې وه چې له وجې په لکونو خلک متاثر شوي وو. ادارې لیکي چې اکثر علاقو کې د سیلاب ځپلو امداد مکمل شوی دی، خو له د شانګلې خلک داسې ناستي او دارې تر د پېښور راورسېده. ادارې لیکي چې انتظامیه ولې د متاثرینو په امداد کې د ځنډ نه کار اخلي، باید چې حکومت په دې باندې غور وکړي او چې چرته هم بې غوري شوي وي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې مشران او سپینګیری په هر معاشره کې وي او اسلام د دوی په خدمت ډېر زور راوړي. ادارې لیکي چې اوس د پنجاب حکومت د صحت سکتر ټولو روغتونونو ته ویلي دي چې سپینګیرو دې خصوصي خیال وساتلی شي. ادارې مخکې وایي چې دا یو ښه ګام دی او باید چې دا خبره صرف تر روغتونونو محدود پاتې نه کړی شي، بلکې ترانسپورت، بینکونو او دغه رنګ نور سیزونو کې د هم د مشرانو خلکو لپاره خصوصي اسانۍ پیدا کړی شي، او دا چې دوی د انتظار او نور تکلیفه بچ وساتلی شي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو اوریدونکو اوس په پېښور کې لسنیمې بجې شوې. راځي چې له پامیر ساحل څخه د خبرونو سرټ کې وره.
دا پېښور په کارخانو مارکیټ کې اور لګېدلی چې پکې ګڼ شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. په دې پېښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه ټپي هم دي. په کورمه کې د مسافرو پر گاډي د برید پر مهال د وژل شویو شمیر لسو ته رسېدلی دی. تر دې وروسته پولیټیکل انتظامی په سیمه کې چاپې وهلې دي. د چین پر خبرداری سربیره امریکایي ولسمشر اوباما له تبتی روحاني مشر دلای لاما سره لیدلې دي. چین په دې پیښې سخت غبرګون ښودلی دی او په استنبول کې د سوریایي رژیم مخالفینو د قومي نجات شورا جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو پامیر ساحل درته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. د افغانستان په هلمند ولایت کې ډیره برتنوي ځواکونه وای په نادالی ولسوالۍ کې چې مخکې د طالبانو مهم مرکز و. امنیتي حالت دومره ښه شوی چې ښایي په دوهم پړاو کې هلته د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. روټرز خبری اژانس په هغه رپورت کې چې له هلمند څخه برابر کړی لیکي، د دې ولایت په ځینو سیمو کې امنیتي حالات اوس هم خراب دي، خو د نادالی په څیر سیمې د هیلې پیاوړې کوي چې نیټو به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلینو د سپارلو قرار خو قطعي بهیر عملي کړي. په دې اړه احمد تکل د روټرز خبری اژانس د دغه رپورت نور جزئیات تراوري.
په پام کې ده چې ناټو په لومړي پړاو کې دا اونۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغانانو ته وسپاري. دا بهیر به د 2014 کال تر پایه په ټول هیواد کې بشپړ او له دې سره به نړیوالو ځواکونو ته له افغانستانه د وتلو لاره هواره شي. د هلمند په مرکزی برخه کې د انتقال د بهیر مسؤل برتانیایي پوځي چارواکي وایي نادالی ولسوالۍ چې پراخې خیرازې کروندې لري ښایي هغه سیمه وي چې د 2012 کال په لومړیو کې به یې امنیتي مسؤلیتونه په دوهم پړاو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په نادالی کې د ملي پولیسو د روزنې یو برتانوي مسؤل روزونکي رویټر خبری اژانس ته ویلي لشکرګاه د انتقال په حال کې ده او نادالی به ورپسې وي، او زیاته کړه چې ښایي دا بهیر د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې پیل شي. یو بل افسر ډګرمن فریزر ری وایي چې د هلمند په مرکزی سیمو کې د تاوتریخوالي پېښې کمې شوې دي. برتانوي پوځیان وایي د طالبانو د پسرلنیو جګړو سیزن یا فصل د هر کال په شان چې وسلوالو به ځانونه په تازه شنو شویو باغونو او تاکونو کې پټول سږ کال رانغی. د ډګرمن ریا په وینا د نادلی خلکو سږ کال اوړی د لومړي ځل لپاره د درنو جګړو له فصله پرته ژوند وکړ او دا د دوی لپاره یو لوی بدلون و. نوموړی وایي چې د سیمې خلک اوس دې ته ګوري چې افغان حکومت څه ورسره کوي. په نادالی کې د برتنوي ځواکونو یو بل قومندان جګړن جیمی موري رویټر خبری اژانس ته ویلي که څه هم د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه ځان په محل ویشونو پورې نه مقیدوي، خو دای داسې احساسوي چې د نادالی ولسوالۍ امنیتي وضعیت انتقال ته تیار دی. موري زیاتوي تیر کال دا وخت د نادالی په جنوبي برخه کې درنې جګړې وشوې، خو سږ کال تر اوسه موږ جګړه نه ده کړې. خو یو بل افسر بیا وایي چې د دې ولسوالۍ په شمال کې وضعیت د جنوب په پرتله پیچلی دی. برتانوی افسران وایي چې د نادالی په وضعیت کې د ښېګڼې علت یو په سیمه کې د امریکا او ناټو په ځواکونو کې زیاتوالی او بل د ملي اردو او پولیسو د شمیر لوړول وو چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړي. د نادالی په شین کلی کې د ډاکټر جیلانی په نوم جهادي قومندان اژانس ته وویل چې په سیمه کې امنیت ښه شوی، خو خلک برېښنا، تعلیم او صحي خدمات غواړي. دی وایي د سیمې د سپینګیرو یو ډېر ستر کار دا و چې پخوانیو طالبانو ته یې قناعت ورکړ چې له حکومت سره یو ځای شي او د خپل کلی په بیارغونه کې ونډه واخلي. د ډاکټر جیلانی په وینا د دوی په سیمه کې اوس طالبان له سره شته نه.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ سو د مشال ریډیو نه زموږ خبرونه تاسو هر ورځ نه غینټه اوریدل شي په دې نه غینټو کې موږ تاسو ته مختلف تو کې درته خبرو په دې کې منګه دا سی رپورټونه هم لرو چې هغه تفریحي رپورټونه خبری رپورټونه هم درته لرو او د دې ترڅنګ منګه په تازه موضوعاتو باندې خپل خبرلان سره هم خبرې کوو چې تاسو اوریدل او اوس به منګه منګ به د افغانستان د تاسو یو رپورټ لرو هغه به تاسو وړاندې کوڅمو د دوه تیر هفته د ملګرو ملتونو هغه کمیټه چې د طالبانو تور لیستاري د افغانستان د طالبانو د څوارلسو کسانو نمونه له دغه تور لیست څخه وویستل. دا چې په دغه لیست کې کم مهم کسان شامل دي او آیا دا کار به د سولې په بهیر باندې څه اغیزه وکړي او کنه، په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه وویستل شویو 14 کسانو کې 4 داسې کسان هم شته چې د سولې د عالي شورا غړیتوب لري. دغه 14 کسان چې له تور لیست څخه نومونه وویستل شوي، په هغوی کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د لوړو زده کړو وزارت مرستیال مولوي ارسل رحماني، په سعودي عربستان کې د طالبانو د وقت سفیر حبیب الله فوزي، د قانون وزارت مرستیال سید رحمان حقانی او د فقیر محمد په نامه یو بل پخوانی طالب چرواکی شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د نومونو وویستلو وروسته به دغه کسان وکولای شي چې په آزادانه ډول بهرني سفرونه وکړي او په بانکونو کې کنګل شوي بانکي حسابونه هم بیرته جاري شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د دغو کسانو د نومونو په وویستل کېدو سره به په هیواد کې څه بدلون راشي. د سولې عالي شورا غړی عبدالکی مجاهد وایي چې د کومو کسانو نومونه چې له تور لیست څخه ویستل شوي، ډیری یې له طالبانو بېل او د افغانستان دننه په سوله ییز ډول ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې بهتره به دا وي چې د هغو طالب مشرانو نومونه له دې لیست څخه ویستل شي چې عملا د افغانستان د دولت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
تر څو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشران د بندیزونو د لیست نه لرې سوي نه وي، هغوی په رسمیت باندې پېژندل سوي، د هغو په وړاندې باندې چې کوم په ملیونو ډالري اعلامونه دي هغه لغوه نه وي اعلان سوي، طالبانو د اسلامي تحریک په دریځ باندې به کوم تاثیر ونه کړی.
د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی هم ورته خبره کوي، وایي چې د طالب مشرانو نومونه له دې لیست څخه وویستل شي. د دوی په خبره چې که د دوی نومونه له تور لیست څخه ونه ویستل شي، دوی نو بیا دوی لارې لري، یا جنګ او یا مرګ، ځکه دوی په هیواد کې نشي اوسېدلی او بله لار هم نه لري.
فکر کوم چې ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه عمل به کم مثبت دغه ونه لري. د ځان حقیقت وایي، دغه طالبان دي له دغه چې ومري یا ووژل سي یا ونیول سي یا بګرام ته ګونتنامو ته ولاړ سي، نوم یې په تور لیست کې دي، په افغانستان کې نشي اوسېدلی، په افغانستان کې شپه نشي تېرولی، بله لار ورته پاتې نه ده چې یا به مري یا به جنګیږي.
د سیاسي چارو کارپوه وایي مجد هم وایي چې په دې کسانو کې چې نومونه یې له تور لیست څخه ویستل شوي، عملا د افغان دولت په خوا کې ولاړ دي. که امریکا او ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا هم افغان مسلې ته د حل لاره پیدا کړي، نو پکار ده چې اساسي ستونزو ته پام وکړي او هغه هم د طالب مشرانو سره خبرې دي.
دا باید ملل متحد ځان سره حل کړي او د افغانستان خلکو ته هم داسې ځواب وي چې هغه کنه په کوم کې کېدې منه چې هغه معیارونه کوم چې د تروریسټ پر وړاندې وشول، هغه معیارونه کوم چې هغه تروریسټ منسوخ اعلان شو په اسرائیل او روسان اعلان یې بیا اساس دا په خبره د افغانستان خلکو سره شته. وزه فکر کوم چې د ټول اصلي روان په لسونو نه لای عملی ګام ته ضرورت دی، او عملی ګام په دې وخت کې د ځای چې په افغانستان کې یو منسجم منظم د کلمې په مفهوم یو مثبت او دولت جوړ شي
دا په داس حال کې ده چې د 14 پخوانیو طالب چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست ایستل کېږي چې یوه ورځ وړاندې له دې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لړ کې 650 امریکایي سرتېري له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شول. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال راډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او وسوم درته یو مطبوعاتي مقاله دراو او اکسپرس ټریبیون او رسپانه کې لیکواله ماروی میمن لیکي چې هغه اقتصاد چې د علم په بنیاد وي د هغې لپاره تر ټولو مهم څیز تعلیم دی او په کار ده چې دې لړکې نوې ګامونه پورته کړل شي. اسرائیل مومن د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکواله ماروی میمن په خپل یو مقاله کې وایي، په پاکستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د ارادې، قابلیت او مثبت اړخ ضرورت دی. لیکواله زیاتوي، په دې غرض چې د پاکستان مستقبل معلوم وي، په کار ده د روانو انتخاباتو نه وړاندې د متبادل حکومت پالیسي په ډاګه وي او د ټولو پرې اتفاق وي، او دارنګ د کومو ډلو چې سیاسي اتحاد جوړ شي، په کار ده بیا هغوی د خپلو پالیسیو نه په شان شي. لیکواله ماروی میمن وایي، هغه اقتصاد چې د علم په بنیاد وي د هغې لپاره تر ټولو مهم سیزه تعلیم دی. او پکار دا چې د لړکی نوی ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې اوږد مهاله پرمختګ د دې بغیر ممکن نه دی، او دا رنګ تر څو چې د تعلیم شرکه کمه وي تر هغې پورې د غربت د مخنیوي ستراتیجي نشي کامیابېدی او نه هم پرمختګ کېدی شي. لیکوال مروی میمن د پاکستان په تعلیمي نظام کې د ښهوالي راوستو لپاره د وړاندیزونو یو لیست وړاندې کوي. لومړی دا چې د سکول نظام، نصاب او د امتحانونو سیستم دې د صوبو په اتفاق رای سره جوړ کړی شي. د دې ترڅنګ چرته چې سکولونه جوړول شي، د هغه ځایونو دې څه ناسه معیار هم مقرر کړی شي. د دې ترڅنګ د سکولونو د آبادۍ او د استادانو د ټاکنې دې معیار مقرر کړی شي. هغه استادان دې په ګوته کړی شي چې په تعلق یې څوکۍ ترلاسه کړي. دریم وړاندیز دا دی چې په یوه ضلعه کې دې ټول سکولونه په نقشه جوړ کړی شي چې دا رنګ د سکولونو ترمنځ یو شان فاصله راشي. همداراز د هغه سکولونو دې هم نشاندهي وکړی شي چې صرف په کاغذونو کې موجود دي او جوړ کړی شوی نه دي. همداراز دې سره به دا خبره هم معلومه شي چې څومره استادان خپل ډیوټي ترسره کوي. لیکواله مروی میمن وایي په کار ده چې ثانوي تعلیم ضروري کړی شي، او د دې لپاره دا شرط کې خودل شي چې کوم کس ثانوي زده کړې نه وکړي هغه ته به د ریاست لخوا سماجي یا ټولنیز مرسته نه ورکول کیږي. لیکوال مروی میمن جاتوی په کار ده د زراعتو په څنګه کې هم تحقیق وکړي شي او بیا دغه تحقیق ته عملی شکل ورکړل شي. همدارزا خبره هم ضروری ده چې د هنرونو تربیه ورکولو دی حوصله افزایی وکړي شي. لیکوال بل دا وړاندیز ورکوي په کار ده چې میرمنو او اقلیتونو ته هم د تعلیم یو شان موقع ورکړل شي. بل وړاندیز دا ده چې د نړیوالو تعلیمي ادارو سره دی د ځینو تعلیمي ادارو الحاق وکړي شي او دې ادارو ته د مالی مرسته ورکولو لپاره دی په نړیواله توګه وسیلې ولټول شي. لیکواله مروی میمن په اخره کې لیکي هغې د وړاندیزونو دا لیست په کور کې نه دی تیار کړی، بلکې د استادانو او تعلیمي ماهرانو په مشوره او په دغه هیواد کې حالاتو ته په کتو چمتو کړی. لیکواله وایي دا وړاندیزونه عملي کېدی شي که په هنګامي توګه ورته توجه ورکړل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، اوس هم اونیس پروگرام زما کور زما کلی دراورو چې شاهین بونیری تاسو ته چمتو کړی دی او تاسو هر هفته اورئ.
اوریدونکو شاهین بنیرے مو دنن پخپرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کلی کوم غواړم چې نن در سره د مومندو د قبایلی سیمې د یو کلی شهید باندې په اړه معلومات شریک کړم. تیرونه زما همکار شانواز ترکزه د کلی ته ورغلی وو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغې په جون جواک خبرې ترې کړې دي. راځي چې د شانواز سره د دغه کلی سیل وکړو.
قدرمن اوریدن کو شہید بانڈا د محمد ایجنسی د تحصیل پنڈیالی سرا یو تړلې شي بسی بوا خو تقریبا دو لسکا لوڑان دے دا سیما د پنڈیالی نه جدا کړی شو او تنازی خکار په پنځه ویشتو هغه کلو کې شامل کړه. د دې سره سره نور کلی هم په راخه سرکار یا سټل ایریا کې شامل شوه. شہید بانڈا د مټه مغول خیل چې کوم غټلار د غټ سرک ته جی ټی روډ دی چې کوم د 400 د علاقې سره تړون ساتي دا غزنه تقریبا په 100 کیلومتره باندې نور پر واته راست برته ده. د دې ځای کې غریز سیمه هم ده او سلګ ډېرې سارګانی یا شړې داسې موږ هم په پښتره چې وبوي نشته په غزه کې. د دې ځای ولس خپل ځان لپاره سبزیان او غنم جوار کری خو د دې ځای زمکه چې کومې دغه کول څومره چې دغه ټوله باران دي کورونه چې کوم دي ټول کورونه کچې دي د کانو نه جوړ شوی دي. د دې مقامي ولس ځان لپاره کاړي خوري دره غونډې کړې وي ته کورونو په دیوالونو په کوټو باندې بلې لګولې دي. نو د کیکر او د پلوسه دا دو قسمه بوټي په دې ځای کې ولاړ دي. شهید بانډه دي تولي وي په دې ځای کې څه مسلې دي دا به هم د دې د ځای ولست پښتنې کو یو کا جمر روان دي زغه سره دوه خبرې وکم چې په دې ځای کې غمات د شهید بانډه په ول باندې څه تاریخي خبرې وکي.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
کا جی نوم دې څه ده؟
ما کیم.
او عمر دې څومره ده؟
عمر یو هغه لاس کاله د پاسه سر کاله عمر دې.
نو پخپل دلته ته دیزه کې پیدا شوی کنه بره نه راغله وی
بره پیدا شوم داته نه بره پیدا شوم نه
په کوم ځای کې
اچھا پندای
او دلته بیا چرالی نو دا کورن په خوانو کنه تاسو په ول ځل
دا همغه په خوا براتو کنه باندې هم خولي ټپونه مو کول کنه او دا وطن موږ واخه کې شل مالین او خدمت کوي دا کنه او به وخت وولي چې موږ خاطر وولي چې بیا وطن ګرځي اوس هم واکه چې دا وطن قدر شو کنه موږ تنت شو نو څه ټول موږ وولي کوم تیر وو چې نه پېټ خدای شي وا علاقه نه
دلته خبر ډیر کور نه تا په مخ باندې جوړ شوی دی تا په خپل لیدلی کنه
او کنه ټول کنه خانه جوړ شوی دی خانه کنه او مونږ دا وځي کنه چې کبي به پدې وځي کې ډیر نه کنه څو کنه وړه جمعه به پدې وځي کې تیر وو او وړه به مونږ کې جوړ به شکار کړو کې دې به ما دې نه وم کنه او څو پرونه وو ابا مونږ نه وای
نه هغه سفر به موږ څنګه جوړو سفرونه
ابا مې شرګښ نه کنه شرګښ به ولا کنه وځم به ځنګل هغه اوس مونږ په دې رښت کنه نه شرګښ دا څه ورڅی او شکار به وره نه بده کې
هغه خو خجوندو
او خجوندو
لکه څنګه
د شي جوندو چې موږ واخه کې تی پاخو یو سړی یو خبرو کنه هغه به ټول مې نه او اوس په دې سره لږ څه هغه د خپل کار مالک شوی نه خو خمر او تی پاخو کنه اوس دا سره هغه شی وو زمانه به شي دا ا دا شیطان دا دا په خلکه بابا دا
شي
دا نه خوانه
دا شي
دا سه ګل دی راته وي باندې دا وایي دا کنه
دا شهید باندې ورته ولي وي
دا شهید باندې دینم شو د کنه دا شیطان پتی دا او کله نام شیطان یې خو بغاړه کوي دا ځان کوي دی نو پلوونه مونږ ته وایي مونږ پلوونه ما ته وایي کنه و دې څه خل لاغله چې د ګورو جامې د ګورو دګول جامې او یازونه نو انګیزه لري بچي وو دګول جامې یو د څه خل لاغره په غزا باندې کنه او وې چې مرغۍ بخلاصه شکله کوي وو خو د څه خل لاغره مخ لاغې د څه خل لاغره نو په غزا ګان کوټو مړي دي کنه نه خل نشي دا کی
دا د کوم ځای څخه پته لګي
دی دې څه پته ونه لګي په ځان باندې نو پوسه مو باندې او خو یې دې به دې دا څه دا کنه ته باندې دا څه پوسه دا لا خېلې کنه لوي لا خېلې پوسه کنه خو یې دې به دې ته ما خېل او ته دې ارنګه خوش شه کنه نه خو یې جازو نه نو د شاو خد نه و پوسه باندې شو دا باندې دا څه علاقه وې چې جازو نه راځي ولې خپل وڅ څه نو غوړم څه وڅ
اغه د جازونو وخت یا په خوانې غزاګانې یا د دې کې چې کوم انګريزانو یا اندوانو هغه ته یاد شي
انګريزان
اندوانه او انګريزان ته ته خنشي
اندوانه میا چې ولی اندوان ډېر شو کنه ټول ډېر چې ډکا
هم تاسو ورتلې ور سره
مونږ به لږ څه خچاول او مونږ ته یو خو د قانون یو خدای دې مې راځه کو د قانون صدا به راکول دا ګیبم چې خچاول دا خو مو څه څه پاکستان یو څه نه خو څه ما ته خیاط وا که شانه وینې تا چې زو زو ځلمې وکړه او کارا دنه که شانه وینې تا
دا مرته وای چې تدل ترال نه پاغه ورځو کې به سمره کورونه ودي ځکه اوس ډیر زیاته باندې شوی دا هله لګو کورونه کډیرو
او واخه چې مونږ راځي دی وسته ده کنه نو واخه چې دا کورونه یې لوي دا غاوې کوي دا دې کورونه نه
خا
دا غاځه چې نه پیند تاسو او دا دا به شو دې سپور دې دې ا یو له فاته به دا وځي نو کورونه نه دغه ته علاقه نه کورونه نه دا وځي
نو دلته په تاسو فصلونه به کرل کدل ته ومڅ کول
دلته به او کی مونږ راځو مالنه به مرا وصله مالنه له علاقه سره ور مټي پوري ها مالنه به کوم فرېدل او وړي چې به ته خاطو ته پونه به کوم ارا بنا وړي چې ولې اوس کوم څه ساتي چې سره ولې ځي
هغه په خوانه ژوند خو کده وسنې ژوند خو دې څه وې
خوانه ژوند با چې وي هغه چې په خو دا په یو خبره به وکړو که یو خبره مونږ بچنه اوس په دې زمانه شد دې دې او خو ها کوینګان شم لهونم دې شي روح لهن بفهم او وی به یو خبر مون ته کوله که سودا غره کوله ډیر خبرې غري او خان سودا غره کوله او خو مونږ هم څه وکړو او ما نه
قدرمن اوریدونکو د دې ځای ولسم د ما سره دی دلته چې کوم ځای کې هغه شهیدان دي دوی و چې شهیدان دي لکه نوم شهید بانډه دی هغه تر تم د سپیدا پیدا روان یو چې کوم سره ملګری دی پاغه کوم دی وسره خبرې وکړو چې شهیدان لارم راته وخی او هغه تر ونور پښتنه وکړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو نوم جی؟
زما نوم حسن خان دی جی.
دلته سمره کورن د استاس په دی علاقه
یاره دلته تقریبا چې دلته موجوده په شهید بانډه کې چې 500 کورونه وي
او کلیم پاکستان
کلی پاکستان جی
بیا سمره کلی دی پکې
دیګه تقریبا چې شپږ کلی وي
نمونه کته سوال است
جی دا یو اغه اړه کلی چې موږ د احمدی کور وي دا دی اغه اړه کلی چې دی د الکه بابړو مشهور دی او دا عدل کور دی او دا خطر خیل دی او د کوس طرف ته جنگر خیل دی او دا پان خیل دی لکه دغه په دې غټو غټو دغه ونی مشتمل دی
د دې خلکو ولس روزګار سره دی لکه د دې کې خلک سره روزګار کوي خو وینم چې په دې کې شاړي دی او بس دغه د کرانو بوټي دی او دا غالبا پلوسي بوټي دی
یاره د دې خلکو هیڅ روزګار نشته بس دغه غټي وباسي په دې غرونو کې نور څه دوی ته نه ټکټ نشته نه دغه شته ځمیداریم د دې چې وب بالکل نشته او بجلی خو بالکل ختم شوی ده ځکه چې موږ نه لکه کلیګي او کډیر سر په غونډي کې خلک غونډي او بجلی موږ ته نه راځي بجلی بالکل ختم کړي ده موږ
قدرمن اوریدونکو مونږ هغه ځای ته مرور رسیدلو په کوم مقاملو د وینا سره سم چې په دې کې دا شهید دی او د دې ځینوم شهید بانډه خودل شوی دی
خیر په دغه وخت خړکی به په غاټو د شهید بانډه کې نه په شهید دی او شهید بانډه مشهور شوی دی کنه
زیارتون ته ممن لاندې سه خلک هم زیارت دي زیارتون کې څوک دواګانې کې څوک مطلب خپل چې کوم دغه یی دلته څوک راځي
او جی خل لازم دي کلی خل لازم دي لری لری زنه خل سره راځي دغه کې دوا د راځي کنه
زمیدار به تاسو دلته څنګه کوزي خو وینم چې دې سلیټ ډیر فصلونه هم ولاړ دي کده بارانی وبو بنت
دا جی کله چې باران نو وش خړې نو بمنګ تل کده غشي لته ذخیره جوړه شي دوبو دغه په وجه وانس لګه کار کې لکی او خاص زمیداری دلته نشته
او د کروندې بسومره جربو نظم کوي
یاره خړې رزم کړه دا یې نه دا خاطو ګوره دا ټوله شړې پرتی تقریبا شي چې نیم تقریبا شي دا 300 400 جربو نظم کوي دا ټوله شړې دي ته بالکل وبو سره دغه نشته
نو په دې کې به لکه کوانه کې وبزيات شي به فصلونه کم کم کېږي د غنم جوارو نه علاوه سبزيانه کم کم کېږي به موسم هم کېږي کنه
او چې وبي هر وخت کېږي د تعداد شي خو لکه زیاده کړه نن واره او د ابو هوا په لې خاص رډر مزیدار زیږي
نو سبزيانه به کم کم کوي ته
سبزيانه موږ پیاز کرو آلو پګي کېږي دا مټر کېږي جی هر قسمه سبزی دلته کې گاجر کې هر قسمه کې
اورولی څنګه دستا سو د خپل خلکو
سره اورولی خو گزاره کوي خو منګه لکه بيتي پاخه د خبر ناراضي چې موږ تاسو شي نه را رسی کنه لکه اوس بجلی شو د بجلی سیستم د بجلی نشتا لکه د سبق ته سبق هم څنګه لکه مشومان دي ټول لکه سبق نه محروم مواله زکه چې دلته لکه امتحانونه وشي او خپل لار شي هغه ول داخله نه ورکی نو دا څه په وجه نه ورکی دا په دې وجه نه ورکی چې دوی تعلیم صحیح نه شوي
تاسو خپل بچیانو په دې
ځکه او چې سبق دلته وای چې خپل لار شي بالکل سنه ورزي نو نو ته د استادانو سره پر شو سیستم خو نه ته څه خولې نو دې په وجه زمونږه تعلیمي د غړې پاسمان دی
ډیر مننه
شکریا تمام
د دې نور څه په پدې ځکه کوم تعلیم ته ځوان سره خبرې ترې کوم چې هغه د تعلیم په صورت یار باندې مو سره خبرو کې کسو په دې ځکه تعلیم افته وي نو هغه سره خبرې کوم قدرمن اوریدونکو یو تعلیم افته ځوان ولاړ دی ماته ویل شو چې په دې کلی کې ټول نه زیات تعلیم دی زبر دغه اول دغه د نوم پوښتنه وکم او به هغه سره نور خبرې ترې کوم السلام علیکم استاد سنوم صاحب
وعلیکم السلام د زمانم فرهاد دی زه یو کاون کاری تزم ټیکنیکل کاری ته سیکنډ ایئر کې
دلته څومره زیات تعلیم والا کس بل شته کنه
دلته ډیر کم دغه 5% د تعلیم یافته به ته دلته خصوص یو د غریبانو تعلیم شکوله بل کالجونه لري ډیر او څو کریان ډیر لګي غیر اصل وجه غریبی ده ما
د سکولونو څه صورت حال ده دلته څو سکولونه دي او د سویم سویم پورې دي استادان به سبق خای نه خای
سکولونه یو د سکولونه دي پرایمری یو جنکو دي او د لکانو دي هغه نو مزه نشته دي نکواله گزاره کی او الکان اور ډیر خراب دي
نو تاسو په خپل سره سکول ویل سره مشکلات راځه
هغه وخت کې کوم سکول نه خو بیا موږ چې پنځم دی نه پاس کوم مړ ته لاړو مړ کې مړ سکول نه هم بیا خي هغه زم له سم پاس کو بیا کوم ته دوس ډیر تکلیف دي ځکه چې مزالم ډیر کو کرایې هم ډیر لګي او غریبین ته ډیر سخت دي کنه
سکول نو ورسته بیا سکار مارکه کور کې دلته خپل پټی کې کنه
دلته سکارونه نشته دي بس دا څو د غنښت په پکتیا مکتنی کارخانه باندې چې څه څوک ځکار وکي شړه راخه د دې بس ځکار وکي حکومت له بکار دلته سرک جوړ سره وجه سرک ده سرک جوړ کی او سکول جوړ کی چې خلک تعلیم ته تعلیم ته شنو خلک په ولا مخ کې شي دا د حکومت کې مخ کې ځکاری افسران بشي نو علاقه مخ کې دي سره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم تاسو څه
ما نوم صاحب زلی دی
او درته و چې په دې ځکه لکه څنګه د صحت صورت حال له
جی دلتا د صحت ډیر مشکلات دي ځکه چې بالکل هسپتال سره نشته او لکه کم مریض چې دلتا وشي نو هغه لکه مټي ته وزي او لکه ډیر پیاده مزل له تکلیف ته ډیر زیات او لکه هغه مریض ته ډیر تکلیف ساشي کنه نو دلتا لکه اې سہولت دغه نشته د هسپتالونو
ډاکټران نشته
ډاکټران دلتا کور نشته د سي معمولي څه منډه تړې کړې ده کنه څه ډاکټران څه پاتې شي وي ولکه دا غوی د سیمه معمول استن من د ګولې مولې ورکی خلکاغه څه کار نه کوي ا مشکلات ډیر زیات دي
د صحت ادارو د نشوالې د وجنا یا د خوډ ډاکټرانو د نشوالې د وجنا کوم دلته سبا د پیخي راغلي تاسو یاد دي
نو دی راغلي دی وو ډیر د شته مثال څوک د کمر نه راورغړي کنه نو هغه چې هسپتال ته رسی په سره مول د ډاکټر د نشوالې د وجنا هسپتال لاندې په خور ته رسی یا شفقدر هسپتال مره په ځوان بس مریض مش
نو په خور او شپ قدر ته څنګه ولیدل تا یو ځوان وي چې ردی چې سره کم نشته ډیر مشکل دی
نو هغه لکه پیادې کټ کې غیستی او چمټ ته رسی گاډو ته نو هغه غریب بس ساور کړی بس مو
نو د گاډو خو کرایګان او تاسو نه مړي خلک مغرب دي
ډیر زیات غریب دي ډیر زیات چې کې د قکان یو بس او نورې څه سي ده نشته د الله وسیله شته نورې څه نشته
نو څه وختونه کوي دې
نو وختونه دا چې بس بدل تاسو په تالونه په کار دي دلته کلینیکونه په کار دي دلته سرک ورکړي شي لکه چې څه سہولت لاندې علاقې ته دی دي تم ورکړي بجلی نشته دی سیاب د څو ورځې وشو چې کار دلته به خل وړاندې حکومت هم نور کې دلته خل وړاندې جام دي ډېر مشکلات دي
خبرمن اوریدونکو تاسو د شهید بانډې د ولس خبره ترې واوریدلې د شهید بانډې زړه وختونه شهید بانډه دي ته شهید بانډه ولی وای دلته څومره وداني و څومره زمکه کروندې دي د تعلیم صورت حال دي د صحت دا غین علاوه د بو د بجلی څه صورت یې له غټوري خبره تر تاسو ورېدل هم په دې ځای در نزه اجازه غواړم د پروګرام زما کور زما کړی د پاره ته شهید باندې نه شانواز ترګزه
لکه څنګه چې مو ورېدل د پرمختیا په دې دور کې هم زمون د وطن کلی د ژوند د بنیادی اسانتیاونه به برخه او سره د دې چې ځوانان زده کړې کول غواړي خو د زده کړو زیونه نه لري استاد نه لري او کتاب نلری نه پوهیږم
چې دغه سیمو نه غوره شوي د پارلمان غړي د سیمې د پرمختیا داوی کوي، نو دوی دغه کارونه چرته کوي او که رښتیا یې کوي نو بیا د دغه ولس په ژوند کې یو مثبت بدلون ولې نه راځي؟ هم د دغه پوښتنې جواب تاسو ته پرېږدم او هم د دې سره درنه اجازه غواړم. خاد آباد او بریالي اوسئ.
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کاروان چنارس